سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بګرام د هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا یې ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې وروستیو کې لږ تر لږه درې ځله د بګرام اډې د بېرته نیولو خبره وکړه او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنه کړي بد به ورپېښ شي. خو د طالبانو حکومت د بګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او مدني فعال خانولي اپریدي بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي. د اکاخېلو شډلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونو حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان وادیفول وایي تر هغو چې اسرائیلیان او فلسطینیان د دوو دولتونو د رامنځته کولو پر سر خبرې ونه کړي، دوی د فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت نه پیژني. ښاغلی وادیفول نن ویلي د دوو دولتونو حل لاره اسرائیلیان او فلسطینیانو ته د سوله ییز، خوندي او باعزته ژوند زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې فرانسه به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره مهاله فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژني. پرون بریتانیا، کاناډا، استرالیا او پرتګال فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژنده. له دې سره د هغو هیوادو شمېر له یو نیم سره واوښت چې فلسطیني دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالډ ترامپ دغو مراسمو ته په وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی ډي وانز، د بارونو چار وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیت هیکست هم د مراسمو ویناوال وو. ولسمشر ډونالډ ترامپ همدارنګ له خپل پخواني سیاسي متحد او ملګري او د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلان ماسک سره هم په دغو مراسمو کې وکتل. ماسک وروسته په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د کرک لپاره دا کار کړی. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 28 کلن قاتل هم چې ټیلر رابینسن نومیده او په اعدام محکوم دی وبخښه. د ډونالډ ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په 10 په اوتا پوهنتون کې د وینا پر مال په غاړه په ګولۍ ولګېده او سایه ورته قاتل د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې له زلزلي او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. د خبرونه ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړي چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبریږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمېر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستې. یو شمېر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وای چې کچېرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کېدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خپرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلوده چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولای شي چې ویل ولئ. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ ټلیفوني شمیره اعلانوم: 00202300111. یو ځل بیا دا ټلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لارې کولای شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړئ. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې، سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالات سره ډېر تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څاری، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلي دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي، حالات چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغیر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجرتونه او یا زمونږ افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدونکي هیوادوال که چېرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي، او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي، دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي. یعنی د انسانانو په دې ګروپ کې کوم هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي؟ طبیعي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. که ساده ژبه باندې کوایم، نو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان، ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دینه لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلک وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دینه هغه خوندې او میندې زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کی هغه ډیر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډیر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکاناتو ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولی د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیات متاثره کیږي چې هغوی ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفرې په یوه کوټه کې سره اوسیږي، د مهاجرتونو نه بیرته راغلي وي، ولویه کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضا وي، خو دوی ټول یا یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسیږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسیدونکي خلک دا ډیر متجرده کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډیر متاثر کیږي چې هغه د ښاټ پاک او بوتا لاسرسی ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسی ونه لري، په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانېږي، کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه لرل هغه د لاس ورکوي، چې کله هغه خپل مالی توان د لاس ورکوي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمن ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عام روغتیا د آینه کونه د امراضو په بیرنیو حالاتو کې د امراضو د رافیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیرنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دا تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی دی، په مختلفو ولایتونو کې مختلفې پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغه ټولو وروستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخص ناروغي په نښه شوې دي چې تر اوسه پورې ډیر انسانان ورسره مخامخ شوي دي او په چټکۍ سره خپرې شوي دي، د دغو ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره د تدابیر نیول شوي، ډیټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغه حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغۍ نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤلو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کیږي، رامنځته کیږي، د دغه کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارزواکی واقعیت رازیتیگی خصوصا پا کچنیانو که پا سویت غزی بانه دا اختکی دو دا شیوع چی دا زیاتیگی دا یوازی بیا دا کچنیانو نوی بلکه میاندی حقا میاندی چی امیدواری و حقا میاندی چی شدی ورکی پا اغوی که هم دا سویت غزی دا واقعیت زیاتیگی او عوامل داوی چې د امشي کولای چې هغه خواړه چې د ته ضرورت دی هغه ترلاسه کی په کافی اندازه باندې دا چې په هیواد کې د دغه سو د دغه سي طبيعي عواملونه یا د بیړنۍ حالاتونه وروسته کومې راغلي او په کوم اندازه باندې زیات شي وایي د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دېخوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای د ناروغیو د بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای دا شته او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2023 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه سي د په ژمي په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري د شری ناروغي ګوري او دا یو سیک د ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلفې ساري ناروغۍ دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کیږي او د هغې هفتهوار رپورټ د عامې روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغوی خپروي او د هغې پر اساس باندې د خپلو ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی یونیسف دی ولایتونه دي او د عامې روغتیا وزارت خپل داخلي سټرکچر دغسې یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي د ناروغۍ وي د ناروغۍ د شیوع د هغې د بعضې وخت کې د پلټنو نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامو روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیت زیات شي او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه رپورټ شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤولین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عامې روغتیا په وزارت کې خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي څنګه به وي څنګه به راټولېږي دا ارقام تحلیل هغه نو د هماغه خلکو چې د دې ډیپارټمنټ مسؤولین دي په عامې روغتیا وزارت کې هغوی په دې رابطه باندې ډېر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولی شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې رابطه باندې ورنه کړی شم خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
همیشه دغه فعال وي او تقریبا د 2010 کې یوولس کال نه را په دېخوا دا په هیواد کې موجود دی. خو د دې معنی دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې او یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوت بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي. دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خو داسې یو واقع راغلې وه څوک خو رانغلل پلټنه یې ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل دغه ناروغي او چې د طبي پیښو سره تړلې دي بله قدرمن اوردونکو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري میلمه مو دی ډاکټر محمد یوسف طيب نن دا خبرونه د لزلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغي موضوع ته ځانګړې شوې یو اوریدونکو هم د واتس اپ لاري سره وصل دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او ل ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم سلام څوک او لکم زی او ل ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه البته زه د ټلیفون لیکه سره وصلم واتس اپ نه لرم اجي توخي مستاذ دایمي همکار او اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالي
بل دوخي صاحب خبرونه تاخر غلاست خوشاله سم چې غاک به اورم لندمو ویلې ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لري
مننه نور یاس نور صاحب تاسو استاذ امن د خبرو ور ملمانه ډاکټر صاحب ته استاذ تخنیکي همکاران ته ټول ته نیکي هیله او احترامات لاندې کوم نو موضوع په څه باره کې ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېری ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي ناس ناست ناروغۍ جلدی ناروغی دغه راز خورځواکی چې ډیر خلک لغه عادي د ډوړي ومړي ډوړي څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه
مننه موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو ته به پیښو ته مو خدای پیښو ته وایو خو سره یو ځای ترازی نو دا د الله پاک تقدیرات او ارادي دي چې او چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي دا الهي امر دي خراب سو ودی ته چې افغانستان وشته هم دا څه زمانه کیږي چې زلزله سره مخ کیږي په بعضو ولایتو کې سخت زلزله رامنځته شوي نو زموږ وطنوالي په سترو مشکلاتو سره مخ خو په شهادت ورسول نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا دا څه وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسیز څخه خبر شي مخطر لوړ له مخ او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي او بل کله مفتو وسره سي یعنی انسان په خړو وبو کې ولويږي او بیا یې موږ راوکاږو نو له د سره موږ څنګه سلوک وکړو اولنی تدابیر او رمبني تدابیر په څو سیمو کې هسپتال ته رسو نو دا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنه
بلې تو خسه کور ودان پښتنه مو واوریدل شوې لکه چې بل اوریدونکو نشته دا ډاکټر صاحب پښتنه مو واوریدل
مننه نوریچه د تاسو هم او د تفسیر نه هم څه پرونه کې برخه واخیسته هغه د تفسیر په خبره باندې د خدای پیخي معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واخې کېدون خو انسانان نه خبرېږي خو ځینی داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چیرته مونږ هغه وکړو خصوصا د سیلابونو د دینه د بچکېدو په رابطه باندې کولای شي چې موثر واقع شي مثلا توخي سم ته ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي اوس په خو داسې و چې خلکو به د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤل ځای کې جوړو اوس متاسفانه چې په افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي هر ځای به دا ویني چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي دي چې د رود په خوله کې کور جوړې نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي
دا یو غټه ستونزه ده که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل په نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا هم یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغه سې کورنۍ متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بل موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کوم بودیجې ځانګړې شوې دي دا هغې څخه یا نه مستفید کیږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمي بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا وهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیو هر ورځ هغه ونی او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم لپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی صاحب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید خړل کېږي. موږ خو د راتلونکو 200 300 400 500 لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، موږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یو ورځ ژوند یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته موږ داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پریږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغه ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یو غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې مایفر باندې زه د سروګي خواته تیرېدلم، دلته یو غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر په دې خطه سیند دی، بیا سړک دی او پاس دا تیږه ده چې لږ ټکانه موخه او دا تیږه چې ده نو یو 3 4 5 20 خو لاندې کوي، لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې که د معمولي ټکان سره دا تیږه راوغورځېږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو 2 کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سړک یې بند که وانې که دا سړک، نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې به د دې غم وخوړل شي چې دغسې تیږي او دغسې ځایونه چې وي هغه لري شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي، د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې موږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو، اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي، خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو، زموږ نیکونو زموږ پلرونو څومره احتیاط د ودانۍ په جوړښت کې کوو، اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او روزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړئ، تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي په زابل او په دې ځایونو کې د دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته ورشي په زرګونو برمی موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه